مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. اوري چې د ملي امنیت شورا وایي تېره اونۍ په تېرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. په دې نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. افغان چارواکي وایي چې طالبانو تیره اونۍ د خونړۍ وحشت له کبله زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لوی څارنوالۍ د خپلو 15 کارکوونکو د وژل کېدو له کبله خواشیني وښوده. د وینزویلا په پلازمینه کې د ایران سفارت وایي چې د ایراني تولیداتو یوه کښتۍ لا هم وینزویلا ته نه ده رسېدلې. افغان چارواکي وایي چې تېره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په افغانستان کې خونړۍ وحشت جوړ و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې موده کې د طالبانو په بریدونو کې 291 سرتېري وژل سوي او 1550 نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 1024 ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
تېره اونۍ طالبانو په تېرو 19 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډېر وحشت کړی دی. توقع دا وه چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس، دوی تاوتریخوالی ډېر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې یو دایمي سوله راشي دا وضعیت باید تغییر وکړي.
د ملي امنیت شورا نورې څرګندونې په یو راپور کې په څو شیبو کې اوریدلی سي. روغتیا وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته سوې د مصنوعي تنفس تر دېرشو زیاتې دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي دي. د دې وزارت یو ویاندې معصومې جعفري د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هغه تنفسي دستګاوې چې وزارت ته ورکول کېږي اول ثبتېږي او بیا مرکز ته انتقالېږي.
د تنفسي دستګاو د ورکېدو اوازې د عامه روغتیا وزارت ردوي. ټولې تنفسي دستګاوې چې زموږ هیواد سره یې مرسته کېږي ثبتېږي، مرکزي زیرمو ته لېږدول کېږي او له هغه ځایه روغتون ته استول کېږي.
روغتیا وزارت د څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کوي چې پکښې ویل سوي وه چې د کرونا وایرس د ناروغانو د تداوي لپاره د مصنوعي تنفس مرسته سوې 2 دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي دي. افغان چارواکي وایي چې د تورخم لاره د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانیستل سوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترکاري او میوو بار لارۍ او نور وسایط کولی سي چې د اونۍ شپږ ورځې له دې لارې تیر سي.
لکه څنګه چې واردات کېږي هماغه ډول به په اونۍ کې شپږ ورځې موږ صادرات هم ولرو. د ورځې په اوږدو کې څومره چې موږ امکانات لرو موټرې به تګ راتګ وکړي. ټول صادرات واردات کرونا د وقایوي او هغه طردالعمل له مخې ترسره کېږي.
د تورخم بندر د کرونا وبا د خپرېدو له کبله له درو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لپاره تړلی و. د افغانستان لوی څارنوالۍ د خپلو 15 کارکوونکو د وژل کېدو په اړه خواشیني وښوده. لوی څارنوالۍ وایي دغه 15 کارکوونکي نن په د سبز ولسوالۍ کې د دوی پر موټرو د وسلولو په حمله کې وژل سوي دي. ځینو اژانسونو ویلي چې په وژل سوي کې 2 څارنوالان هم شامل دي. لوی څارنوالۍ په خپل اعلامیه کې ویلي چې دا ډول پېښې به د عدالت د تامین او قانون د حاکمیت لپاره د دوی پر هوډ کوم تاثیر ونه کړي. دغه اداره وایي چې دا پېښې په جدیت څېړل کېږي. د لوی څارنوالۍ پر موټر د سوې حملې مسؤلیت روسه چانه د منلې. بلخو په کابیسا کې پر یو پوسته د وسلولو طالبانو په حمله کې 2 سرتیر وژل سوي او یو تن ټپي سوی دی. د کابیسا د امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو طالبانو دا حمله د نجراب ولسوالۍ په سولانګ سیمه کې کړې ده. د شغلي شورش په خبره په دې حمله کې یو وسلول طالب په ټپي حالت کې نیول سوی دی. وسلولو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د وینزویلا پلازمینه کاراکاس کې د ایران سفارت وایي چې د ایراني تولیداتو یوه کښتۍ تر اوسه وینزویلا ته نه ده رسېدلې. د لومړي ایراني سوپر مارکیټ د پرانیستلو لپاره په پام کې وه. د ایران په تولیداتو بار دغه کښتۍ پرون یکشنبه ناوخته وینزویلا ته ورسېږي. د ایران د سفارت چارواکو د شنبې په ورځ په ټویټر کې د تحول په هغه څه کې چې د سفارت لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه او د ضروري اړیکې بلل سوې یوه بریا بللې وه. په دې اړه نور جزئیات نو ورکول سوي. ایران تر دې مخکې 13 میاشتې 1.5 میلیون بیراله تیل د مرستې لپاره وینزویلا ته لېږلي وو. وینزویلا چې د امریکا په جنوب کې د تیلو له عمده تولیدونکو ګڼل کېدی د ژور اقتصادي بحران پر مهال د نفتي موادو له کموالي سره مخامخ دی. پر وینزویلا او ایران دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول سوي دي. روسي او د امریکا متحده ایالاتونو د وروستي اټومي موافقه په اړه خپل د ورځني غونډه نن پیل کړله. د دې نوې تړون نوم نیو سٹارټ دی چې هدف یې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا محدودول دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ اعلان کړی و چې د امریکا مخکښ مرکچی مارشال بیل لینګزلی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مین سرګریاب کوپ سره د خبرو لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته سفر کوي. روسیا غواړي د نیو سٹارټ په نوم د تړون مودې د غځولو غوښتنه یې کړې ده او غواړي چې دا موده وغځول سي. او د بلغاریا د تینس پیژندل سوی لوبغاړی ګریګور دمیتریف په کورونا وایرس اخته سوی دی. دا کار د دې سبب سوی چې په کرویشیا کې پلان سوی مسابقه لغوه سي. ټاکل سوی و چې دی د تینس له لومړۍ درجه ورزشکار نواک جوکوویچ سره په فاینل یا پایلوبه کې مخامخ سي. دمیتروف چې د درجه بندۍ له مخې په نړۍ کې نولسم ځای لري په کورونا وایرس د اخته کېدو خبر پرون یک شنبه په خپل انسټاګرام حساب کې خپور کړ. ده ویلي چې غواړي ډاډمن سي هغه کسان چې ورسره په تماس کې وو معاینه او هر ډول احتیاطي تدابیر عملي کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 22 چټي 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 چټي 22. مزار شریف کې اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 27 چټي 28. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 27 چټي 25. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 27 چټي 28.
ناجي سپي د حواله حاله خبر کړو. د ملي امنیت شورا تیر اونۍ تر ټولو خونړۍ وبلله.
روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران ته تللی هیات پر بیلابیلو مسایلو سلا سوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب د بهتر ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه.
د افغانستان د ځینو رسنیو مسؤولان وایي چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو مخه ونیول سوه. په بهرني موضوعاتو کې وریي چې روسیې او د امریکا متحده ایالاتو د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې تېره اونۍ په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ و. دغه دفتر رسنوي ته په ویلامه کې ویلي چې په تېرو اونۍ کې طالبانو 341 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال د پیروزی عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر تیرونی د تاریخوالي لارخه په تیرونو لسکلونو کې تر ټولو خنړی ونی بولی. دغه دفتر ویان جاوید فیصل رسنیو ته په استولڅوی پیغام کې ویلي په تیرونی کې طالبانو تر بل هر وخت زیات تاریخوالي کړی دی.
تیرونی طالبانو په تیرونو لسکلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سول د لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاریخوالي راکم کړي. برعکس دوی تاریخوالي ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
لاندغه دفتر نه رسنیو ته په استول سوی خبر پانه کې راغلی چې په تیرونه کې طالبانو په 22 ولایتونو کې 422 ترهګریز فعالیتونه کړي چې په ترڅ کې 209 افغان امنیتي ځواکونه وزل سوی او 1550 نور ټپیان دي. د خبر پانه په حواله په دې ترڅ کې 148 ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. طالبانو د ملي امنیت شورا د دفتر د غراپور پاره تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د سولې اړوند په کور دننه او بهر هیلمندۍ زیاتې سوی او افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره د فزاد رامنځته کېدو په هدف د تاریخوالي پر کمښت ټینګار کوي. خو طالبان بیا د دغه مذاکراتو د پیل لپاره د خپل بندیانو آزادول شرط ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کته هم دا یو پیشرط نه بولی خو وایي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بندیان دي خلاص کړي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لولوري له 3000 اضافه نور طالبان هم له بند خصوصي خو په خبره د دوړو طرفونو د بندیانو دقیق شمیر باید نهایی سي. طالبان هم مانی چې د دوی لولوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بندیان آزادوي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به آزادوي. ښاغلی مجاهد وایي په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې رخصي کړي او همدارنګه په خبره یې په اخترونو روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان آزاد کړي دي. بلخوا د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل دې پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه ودا و چې موږ 15000 بندیان خوشی شي او دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دې خوشی شي. مت لوري وعده ورکړه چې دا 2000 بندیان خوشی کوي. دې ته څنګه دا خبرم کړو چې وخت او ځای هم معلومی. اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې مغه د دوه به په اوس وخت کې او وخت دا یو خبره شته چې ما اوریدلی چې سمې کسان په د مذاکرات په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره دا ده چې دا ونه زندگی او هغه کسان چې روغ وي هغه د لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې وسنۍ پیلسوي پروسه له بشپړېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبان له لوري ټول 640 بندیان او د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات طالبان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهمنامې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان د مقابل لوري زر بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و ایران ته د افغان هیئت د سفر په نتیجه کې د دوړو لوریو ترمنځ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پریکړې سوي دي چې د دغو پریکړو هدف هلته د میشتو افغان په نغښتونکو د ستونزو حلول دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ایران ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال ایرانی لوري د وروستیو خنړیو پیښو د تکرار د مخنیوي ژمنه کړي. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دغه شان ایرانی لوري په دې اړه د شویو څېړنو پایلې هم له افغان پلاوي سره شریکې کړې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د دواړو لوریو په لیدونو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د بشري حقونو په خوندیتوب او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب هم خبرې شوې دي. ښاغلي هیواد ویلي دي چې دواړو لوریو د ایست په پیښه کې د وژل شویو او ټپي شویو افغان کډوالو په دی انتقال هم خبرې وکړي.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د ورستیو پیښو په حق له د چیرونو فایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ. دواړو لوریو د افغان د هغو افغان وګړو د مړو او ټپیانو چې د یس په پیښه کې شهیدان او ټپیان شوي وو افغانستان ته په درنښت سره پر وړلو هوکړه وکړه. دواړو اړخونو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پیاوړي کولو، د انسان د قاچاقبرانو سره د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي پر سر هوکړه وکړه.
د وای د غشان دواړو لوریو د سرحدي سیمو د امنیت، د انساني قاچاقکونکو په وړاندې د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ په مخنیوي هم هوکړه کړې ده. خاغلی هیواد وای دواړو لوریو د هوکړه هم کړې ده چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو او د دوی د کډوالۍ د کارتونو د تمدید کولو او د غشان د تذکیرو او پاسپورتونو په شمول د نورو اړتیا وړ اسنادو د ویشت په برخه کې به هم کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي. افغان حکومت غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو په وړاندې شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو د تیر ورځې په لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې په دوی کې تقریبا نیمایي قانوني اسناد نه لري. خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو جاوید ترخیل وای
دوی اکثرا اغشمنې سي د افغان دولت سره په مستقیمه ناستو کې کړي یا په نړیوالو کوګوندو کې کړي اکثرا هغه تعهدات باندې دوی عمل نه دی کړی خو د موږ هیله او ارزو دا ده چې دا پلاوی چې د سرپرست وزیر خارجه په مشرۍ چې سوی دا د مختلفو ادارو خلک دي یو لوړ پلاوی دا نو امیدواري دا ده چې دغه پلاوی په موجودګۍ کې ایران هم باید انعطاف وښي او هغه کومې ستونزې دي چې د افغان مهاجرینو په ایران کې چې دي هغه ټولو ته رسیدګي وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د نوماند او سرپرست وزیر په مشرۍ دغه لوړ پوړی افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې په یست ښار کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر د ویشتو او بیا لمبه کېدو او په هریرود سیند کې د افغان کډوالو اچولو پیښو کې 15 افغانان ووجل شول او 10 نور لا هم تری تم دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لوري ته روغتیا پلان وایي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر هغو زیات دی چې روغتیا وزارت یې اعلانوي. امید ظهیرمل په دې اړه راپور برابر کړی.
د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم افغانستان اوس مهال په کرونا وایرس تخته کیدونکو کسانو د شمیرو د ګراف له مخې مخ پر لوړ روان دی، ولیکې خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام وکړي کېدای شي دا ناروغي کنټرول شي. د دې وزارت د ویان مرستیالی معصومی جعفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مخ پر ماسک پوښل د ټولنیز واټن مراعات او په صابون سره د لاسونو پریمینځل مرسته کولی شي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر راکم شي.
ما در حالت اوج ابتلا به ویروس کرونا قرار داریم. این حالت اوج از ایام عید
موږ د کرونا ویروس د لا پراختیا په حال کې یو. دا اوج د اختر په شپو او ورځو کې د خلکو لخوا د قرنطین د نه مراعت کولو سره سم پیل شو، خو اوس شمیرې ثابتې دي. که خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي، تر راتلونکو دوو میاشتو کېږي چې د مثبتو پیښو شمیر راکم شي. خو باید په ټینګار سره ووایم چې د شمیرو کموالی د خلکو لخوا د روغتیایي لارښوونو مراتولو سره تړلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به په افغانستان کې کرونا وایرس لا زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 9134 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو له قوله له دې ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 8 تنه رغېدلي، خو 12 تنه نور بیا مړه شوي دي. عامې روغتیا وزارت داسې مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا خبره کوي چې پرون د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو خبریال نوید اعظمي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. د ښاغلي اعظمي خپلوان وایي هغه له تیرو 10 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته و. خو د اعظمي پلار بیا وایي د زوی د روغتیایي ټسټونو وروسته یې معلومه شوه چې هغه مروقه دی، خو د کووید-19 ناروغۍ ټولې نښې هم درلودې. بلور ته بیا شمیر روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له هغو ډېر پورته دی کوم چې د عامې روغتیا وزارت خبروي. د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر جمشید خورشید:
ما فکر میکنم که وزارت صحت عامه
هغه شمیرې چې د عامې روغتیا وزارت اعلانوي د هغو کسانو په پرتله چې په دې ناروغۍ اخته دي ډېرې کمې دي، ځکه اوس د عامې روغتیا وزارت لخوا د سمپلونو اخیستل کم شوي دي او ډېری خلک په ولایتونو کې د کرونا نښې لري ولې هیڅ پام ورته نه کیږي.
ډاکټر خورشید ټینګار کوي چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي څو په افغانستان کې د کرونا وایرس ته لا پراختیا مخه ونیول شي.
د کابل پولیس وایي په تیره یوه اونۍ کې 9 کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیولې دي. دوی وایي چې د جنایي جرمونو په وړاندې د مجرمینو د نیول کېدو لړۍ به چټکه سي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې نن په کابل کې یو پولیس د نامعلومو کسانو لخوا ترور کړی سو. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل ښار کې جنایي جرمونه او د کابل میشتو اندېښنې. تازه نن سهار د کابل ښار په دهمزنګ سیمه کې نامعلومه کسانو په دوو پولیسو وسلوال برید کړی چې په ترس کې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز د دغه پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ساعت 7:10 دقیقې صبح امروز
سهار شاوخوا 8 بجې د کابل ښار درېمې امنیتي حوزې اړوند سینمای بریکوټ سیمه کې هغه مهال چې پولیس غله تر تعقیب لاندې نیولي وو، دوی اترمنځ نښته کېږي او د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو وشتل کېږي چې یو وژل شوی او بل ټپي دی.
د خاغلی فرامرس په خبره یوازې په تیر ونی کې نه هاتیا مجرمین په کابل خار کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیول شوې دي. نو موړی وای د کابل خار په کچه د 25 سترو مجرمین او مافیایي کړیو نوملړ جوړ شوی او په نږدې راتلونکو کې به د نیول کېدو لپاره اقدامات ترسره شي. د نوموړي په خبره پولیس له پخوا په دې برخه کې وس جدي چلند کوي او دا لړۍ به په چټکۍ سره روانوي. خو کابل میشتي به امنیتی بنسټونه په دې برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وای پولیس چې د قانون نافذین دي هغوی د هیواد په زړه یعنی پلازمینه کې په نښه کیږي. عادي وګړي خو پرته له شکه چې خوندي نه دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
احمد الله هم د کابل ښار اوسیدونکی پرته له شکه د په کابل ښار کې وروستۍ جنایي پیښې ټول ښاریان اندېښمن کړي. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې اسن سهار هم دې ته ورته یوه پیښه وشوه له امنیتي ارګانونو څخه جدن هیله کوو غوښتنه کوو چې دې برخې ته خپله پاملرنه جدي کړي.
حیات الله نظریې ما د کابل اوسیدونکی د ناامنیو جنایي جرمونو په اړه باندې که ووایم واقعا په دې وختو کې جنایي جرمونه بې نهایت زیات شوي دي. امنیتي ځواکونه چې هغوی اسلحه لري هغوی امکانات لري هغوی په امان کې نه دي. نو عام وګړي به څه ډول په امان کې وي؟ نو واقعا دا یوه ستره اندېښنه ده. نه مو ټلیفون په امان کې دی، نه مو هغه پیسې چې څه لرلو په امان کې، نه مو ځان خوندي دی.
د کابل میشتو په باور پولیسو په تیره کې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو وضعیت نه دی بدل شوی. دا انتقادونه داسې مهال دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دوه اونۍ وړاندې د کابل ټولو 13 امنیتي حوزو ته په اړوندو سیمو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت سپارښتنه وکړه او ګواښ یې وکړ که د هرې حوزې منصوبین د خپلې سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راشي له دندې به لرې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
شپږ بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې دننه ځینو کړیو غوښتل چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیلات راسي، خو د رسنیو د فشار په نتیجه کې د دې کار مخه ونیول سوه. نور تفصیل د امید ظاهرمل په راپور کې اوریدلی سئ.
له حکومت څخه د رسنیزو فعالانو د پرله پسې غوښتنو وروسته ارګ پریکړه کړې چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د اوس لپاره تعدیل رانه شي. په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل په اړه د ولسمشر دریز روښانه دی. هیڅ ډول تعدیل بعد رسنیو په قانون کې رانشي او په قانون کې د تعدیل اړتیا هم نه لیدل کیږي. خو پښتنه دا چې ولې د افغانستان حکومت د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیل غوښت او د دې موضوع تر شا د چا لاس دی؟ د رسنیو یو شمېر مسؤلان وایي حکومت په دې کار سره غوښتل د بیان ازادي محدوده کړي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وای په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې یوې کړي غوښتل د رسنیو قانون تعدیل کړي، خو خاغلی کډوخیل په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي.
کله چې رسنۍ له دې نه خبره شوې رسنیو د تعدیلي بڼه تر لاسه کړه، هغه څه مونږ وارزوله، نو هغه رښتیا د بیان ازادي محدودېدله. نو کله چې مونږ د حکومت نه غوښتنه وکړه حکومت د رسنیو د کم پرانستایلیک یا غوښتنه سوه دا ورته مواجه معلومه سوه.
د اطلاعات روز ورسپانې مسؤول مدیر زکی دریابی هم وایي حکومت په پټه بې له دې چې له رسنیزو فعالانو او یا هم خبریالانو سره مشوره وکړي د قانون تعدیل ته املا تړلې وه.
حکومت نه خواست کی
حکومت په اصل کې ونه غوښتل چې هغه رسوایی دویم ځل تکرار کړي چې د یو شمیر ادارو لخوا شوې وه او پر دې ټینګار وکړي چې قانون باید تعدیل شي. هغه څه چې قانون کې تعدیل راغلی وو او د کابینې تصویب ته رسیدلی وو منځپانګه د بیان ازادۍ څخه نقص او محدودونکي وه.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د حکومت لخوا د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل موضوع ته په اشاره سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د رسنیو د قانون د تعدیل لپاره د حکومت په طرحه کې داسې موارد شته چې د تصویب په صورت کې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی شي. د رسنیو په تعدیل شوي بڼه کې د صلاحیت لرونکو محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ځای د رسنیو د سرغړونې څېړونکو کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پریکړې واک، د رسنیو په بهرنیو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړې وي. خو اوس د حکومت دننه وی سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل د قانون د لا بحث لپاره له ولسی جرګې بیرته راګرځول شوی دی. سرچینه وایي د ټولیزو رسنیو په قانون کې به د رسنیزو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسأله د کابینې تر تصویب رسولې وه چې په 2014 کال کې د بې پولي خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادۍ د څرنګوالي لاړ څخه تر ټولو خ او په نړۍ کې د شپیتو هیوادونو څخه غوره بللی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې ستاسو ځینې پیغامونه هم خبرو خو ترغه مخ کې اوري چې روسي او د امریکا متحده ایالاتونو په خپلو کې د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل کړله. په دې غونډه کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې کیږي، د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لری واټنه اټومي سروکو د کمولو پر موضوع خبرې کیږي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړی مرکچی مارشال بیلینګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د خبرو لپاره ویانا ته ورسېدل. دواړو مشرانو د خبرو تر پیلې دوه د مخه د خبريالانو د هغې پوښتنې په اړه چې له دې خبرو څه تمه لري له څه ویلو ډډه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل چې وبګوري څه کیږي. هغه زیاته کړه، موږ تل هیله لرو. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر یو هیواد د لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون د اعتبار موده په راتلونکي فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د دې تړون د غځېدو غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د جون پر 16 د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو، موږ په پرله پسې ډول امریکایانو ته دا تشریح کړی چې ولې فکر کوو د دې تړون د غځولو په اړه زموږ پریکړه سمه ده. هغه زیاته کړه، موږ به د هغه څه په اړه چې وړاندې مو څو ځله خبرې ورباندې کړي نور بحث ونه کړو، خو البته چې له دې فرصته په ګټه اخیستنې سره به خپل موقف بیا څرګند کړو. ریابکوف دا هم ویلی سره له دې چې د نیو سټارټ تړون تمدید سم او منطقي اقدام ګڼي، خو وایي دا تړون په ټوله کې هر څه نه دی. مسکو په وار وار خبرداری ورکړی چې که دغه تړون نوی نسی د وسلو نوې سیالي به ډېره خطرناکه وي. د روسیې چارواکي وایي اوس دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د تړون په اړه څه پرېکړه کوي. امریکا چې د یو شمېر نړیوالو تړونونو لکه د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواک له تړونه او هم د ایران له اټومي تړونه وتلې ده، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې په ټوله کې له روسیې سره د نیو سټارټ تړون د خوندي کولو په ګټه څرګندونې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون له پای ته رسېدو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو په تړون کې چین هم شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې اتریش ته د بیلینګسلی د سفر اعلان کړی وو، دا هم راغلی وو چې امریکا په دې بحث کې د ګډون لپاره چین ته بلنه بیا تازه کړې او د شنیت لپاره یې د وسلو د کنټرول په بحث کې د درې سره هیوادونو د ګډون اړتیا واضحه کړې ده. چین بیا په پرله پسې ډول په دې خبرو کې د ګډون حتیرات کړی دی. که څه هم چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخېدو په حال کې دی، خو لا د امریکا او روسیې د اټومي پروګرامونو پرتله ډېر شاته دی. روسیه چې اټومي پروګرام یې د ځواک یوه عمده برخه ده، وایي غواړي له واشنګټن سره برابري ډاډمنه کړي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د امریکا مرکچی بیلینګسلی تېره میاشت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات نه یوازې د چین او روسیې له اړخه اندېښنه لري، بلکې مسکو یې تورن کړی چې د نیو سټارټ تړون پر خلاف یې زرګونه غیر ستراتیژیک اټومي وسلې عصري کړې دي.
ستاسو لا پیغامونو
زبکه شته د کلان د پنځو وسلې د کنهار ولایت مې اړیکې نیولې ده. زما دا پیغام دی چې د پلوټو زما څخه کولای شم چې په کې هیڅ مو کتاب نه ستل زما شمه په دې سواده باندې ویلې چې زما پیغام به ټول ټول چارواکو سره وي. تختای په امان
مرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نولس کلورا مل وکړم چې په ډیره هدا پوری د پیښه زیاده سوی د وخر کر نه مراکوي. د هلمند ټول وګړي باچ کرنجن مراد کې او کرنا جدیونی څه ځکه چې کورونا ایس درمان نه لري چې یی پاغه جوړ شي. نو بده باچ په کور کې کرنجن وو چې د ماسه استفاده وکړ داسې بل اخر د صابون څخه لاترا پډیا خلک د کرنټین نه مراته به هم با چې کورونا جدي ونیسي او په کور کې کرنټین ونیسي. دا ځګره دې ته زیاته مننه زاله کوم.
زه په عبد الله د کورونا ولایت او زه په خپل دستور نه د تلین زنه کې مې د څه خاصه کړو فرموسه پورې ماته د بانک کارت نه ملال شو نو ماشات نه راو شي. تقریبا بس څه فامیل لرم د دې حفاظت او الله دې کړې د الله طرفه او
چې موږ بانک کارتونه ساز کړو معاشات راته واده شي دا تاسو ډېر روانې لږه کارتونه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.